سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست و امپایل په لندو خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویستا او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استاد رینا میری د افغانستان په اړه په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د امریکا پلاوی بل نړیوالې ټولنې سره په دې کانفرنس کې ګډون وکړي څو له افغانانو سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړي. جزئیات وروسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف سره په اقتصادي مسایلو باندې خبرې کړې دي. امیر خان متقی چې نن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په تاشکند کې ولیدل رسنیو ته وویل چې هیله مند دی د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس مثبتې پایلې ولري. تاشکند د افغانستان په ارتباط د دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربه دی. د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانو استازي پکې ګډون لري. اورزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د اورزګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون د خاص اورزګان په ششپر سیمه کې شوې ده. هغه وایي چاودنه د هاوان د یوې ناچاودې سرګلولې له عمل رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. په اورزګان کې د تیر جمهوري نظام او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې وې او همدارنګه په ګڼو سیمو باندې ماینونه او ناچاودې مواد پاتې دي چې د خلکو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخي مړی لا هم د کیټو غره په لمنو کې د علی اکبر سخی تیر اونۍ د پاکستان په ګلګیت بلتستان سیمه کې د هیمالیا د غرونو د کیټو لوړې څوکې ته د ختلو پر مهال مړ شوی. کیټو د نړۍ په کچه دویمه لوړه څوکه ده. د ښاغلي سخی ورور راشد سخی رسنیو ته ویلي په اسلام آباد کې د افغان سفارت له هڅو سربیره لا د علی اکبر سخی مړی د کیټو غره په لمنه کې دی. د کرکټ په شپږیزه شلاوریزو تجارتي سیالیو کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. امو نهنګانو 155 منډې وکړې او په ځواب کې کابل بازانو د ابراهیم زدران په 180 سوځیدلو منډو همدارنګه د لوبډل مشر په 15 منډو سره دغه هدف ته ځان ورساو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکي چلر وشتو ساتون کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه شل. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شپږویش. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 9ویش. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 9ویش. او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 8ویش.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مده هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وربشو د پروګرام معرفي ته د امریکا لوړ پوړي چارواکي د افغانستان لپاره د دغه یواد ځانګړی استاد توماس ویستا او د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د تاشکند په کانفرنس کې ګډون کوي. امریکا وایي دوی به د افغانانو سره د مرستو په اړه باندې ټینګار وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې هیله مند دی د تاشکند ناسته ګټوره تمامه شي. د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی
از این کانفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه یک اثر و رول بسیار مثبت داشته باشه.
تاشکند کانفرنس داسې وخت دایریږي چې په کور دننه ګڼې ستونزې له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پروسه لا هم په خپل ځای پاتې ده. دې مسلې بیا هم تند غبرګونونه پارولي. سیلابونو خلکو ته ګڼ تاوانونه رسولي. په ننګرهار کې 15 کسان مړه شوي، سلګونه کورونه وران دي،
ډیر کورونه لاندې کړي دي او ډیر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته تاشکن کانفرنس او د امریکایي چارواکو ګډون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري د افغانستان په اړه په دوه ورځېنی کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د امریکا پلاوی بل نړیوالې ټولنې سره په ګډه د کانفرنس کې ګډون وکړي څو له افغانانو سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړي. نن او سبا د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه ده چې پکې د څه باندې شلو هیوادو او نړیوالو سازمانو استازي بلل شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم ګډون کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې په دې کانفرنس کې به امریکایي چارواکي له طالبانو هم وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مکلفیتونه پوره کړي. د اعلامیې له مخې د جولای په 20مه به د ترګري او مالی استخباراتو لپاره د امریکا د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن له توماس ویست سره یو ځای شي او له طالبانو سره به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. دا غونډه داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت وایي هیله مند دی چې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان اړوند مسایلو باندې ګټور بحثونه وشي او نتیجې د افغانستان لپاره ښې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي. متقی وروسته له رسنیو سره وویل چې د ترمیز کابل او پیښور ترمنځ د ریل پټلۍ په اړه یې غږېدلې او همدارنګه د مثبتو پایلو په هیله ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی، چارواکي په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ښاغلي ولادیمیر نوروف سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي ښاغلي نوروف د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغانستان د لوړپوړي پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې به افغانستان پرمختګونه بیان شي ترڅو د ګډونوالو قناعت ترلاسه شي. مخکې بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه، خو ګډون له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیره حمیدي ویلي د رسنیو کارکوونکو منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند د نړیوال کانفرنس لامل له ازبکستان څخه مننه کړې چې په خو به د افغانستان د مسالې په اړه د مذاکراتو اوربند اور کمو د جګړې د پایته رسیدو په تړاو کانفرنسونه دایریدل، خو دا ځل د افغانستان د اقتصادي پراختیا په باب نړیواله ناسته رابلل کیږي چې دا ښه پرمختګ دی. ښاغلی متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل
سری مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه کی چطور افغانستان
په اقتصادی مسائل خبرې کیږي او په دې اړه خبرې کیږي چې افغانستان څنګه د ترانزیت او اقتصاد په مرکز بدل کړي، څنګه افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د وصل د نقطې په توګه خپل رول ادا کړي. موږ حاضر یو چې د ټولو هیوادونو سره تعامل ولرو، هم په سیاسي او ډیپلوماټیک برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې.
کابل او اسپابل او پېښور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شوه درې بار صحبت شو او آینده هم صحبت میشه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د دې وزارت سرپرست د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي پر خپل کړو ژمنو ټینګ ولاړ دی او هیڅ ډلې یا فرد اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د دریم هیواد پر خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان ازبکستان د توغندیو توغیدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلو کوم غړو چې دا کار کړی و دوی نیولی دي.
راپور مو واورید د تاشکند کانفرنس په ارتباط په همدې اړه مې د سیاسي چارو له کارپوه احمد خان اندر سره خبرې کړې دي. هغه د دې غونډې ارکلی کوي خو ټینګار لري چې طالبانو په کوردننه باید ډیر کارونه کړي وای، له هغې ډلې د نجونو ښوونځي یې پرانیستي وای او ښه حکومتولي یې جوړه کړې وای او بیا په ډک لاس دغه کانفرنس ته تللي وای. له ښاغلي اندر سره مې په مرکه کې لومړی دا پوښتنه مطرح کړې چې ازبکستان د څه په لټه کې دی، ځکه لومړی د طالبانو په بیا واکمنېدو د امنیتي مسایلو په اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې.
د افغانستان موضوع یو نړیواله موضوع ګرځېدلې چې ټول زموږ ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زبرځواکونه دلته خپل ستراتیژیک اهداف لري. کله چې د امریکا متحده ایالاتو یا غربی نړۍ په ناروی کې غونډه وکړه او داسې د طالبانو له استاد سره په دوحه کې وکتل. دلته روسیه هم چې اوس ځان ته یو قوت وایي، هغوی هم دغه غونډه سازماندي کړه چې ازبکستان شاید دین لیک نظر ولري، ازبکستان کوشش کوي د اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري. خو دا غونډه دوی یو خو د خپله ډاره چې په ازبکستان کې اسلامي ډلې پیدا شوي دي، په قرغیزستان کې هم داسې، تاجکستان کې هم دوی خپله ډارېږي، او له بلې خوا کوشش کوي دغه د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره چې افغانستان ده، دې کې خپل د تجارت او د خپل صادراتو په خاطر هڅې ګړندي کړي، او دې کې بهرني آباد لري. په داخل کې دوی لکه څنګه چې ویلې د تجارت په خاطر باندې او د خپل اړیکو په خاطر چې څنګه د اروپا کې دي، ته ورته چې تاسو ویل چې په دوه میاشتو کې دوه وارې په دوه ښارونو شاو ترمز یو بل سعودي ښار دي دوی د افغانستان په دغوندوی وشتل سوی ده. که چېرې دوی اړیکې له طالبانو سره سمې ونه لري، امکان ډېر لري چې دغه وضعیت د دوی امنیتي خراب شي. له بلې خوا روسانو چې تاجکستان ته
مننه ښاغلی اندړ، فکر کوي چې طالبان ټولو سیمو باندې واکمن دي، کولای شي چې دغو اورپکو ډلو مخه ونیسي او نورو ته ګواښ پېنکړي سره له دې چې دوی دا ژمنې کړي، مګر بیا هم پېښې تکرار شوي؟
ما افغانستان کې 5 کاله جګړه وه، دلته اوس یو منظم ستاندرد وسوال پوځ د جنوري زموږ کشفي استخباراتي ارګانونه که څه هم اسلامي امارت ځینې ډاډونه نړیوالو او ګاونډیو د سیمې وادو ترکي خدای سمکان لري، موږ سرحدونه خلاص دي، دلته ډېر خلکو کار کړی دی، دا استخباراتي کړی او همداسې توریستي کړی، دلته په داخل کې علاقات لري، دا هر څه دوی ونیول. ځینې خلک چې په تاجکستان یا په ازبکستان رکتونه پرکوده افغانان دي، د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت نه دغه توریستي ډلې استفاده کوي او دلته پخواني وسلې پرکټونه پاتې دي، هر وخت کولی شي زموږ ګاډن
ښاغلی اندړ د اقتصادي مسایلو په اړه کراشو، دوی خو د ریل پټلۍ په ایجاد باندې هم غږیږي چې له ترمیزه به تر کابل او تر پېښور پورې غځیږي. فکر کوي دغه پروژه واقعا ممکنه ده په داسې وخت؟
دا پروژې خو ډېرې پخوانۍ دي، ډېر کلونه کلونه کېږي چې د سیمې هېوادونه دغه پټۍ او دغه پایپلاینونه د ترکمنستان لارې ازبکستان لارې کوشش کوي. خو ما د تاسو په راپور کې واورېدل د طالبانو استازي، ځکه خوشحاله یم چې د افغان په توګه دوی استازي داسې غونډه کې غوښتل شوي دي، ځکه چې د افغانستان پاک د غونډې باید دوی غوښتل شي. خو دوی ته هم زما په اند یو شرم خبره ده چې په خالي لاس ورغلي دي، په داخل د افغانستان کې مسایلو ته فکر نه کوي، د خلکو حقوق د ښځو حقوق د نجونو مکتبونه باید خلاص کړي وي، په جګړه غاړه تللي وای، په افغانستان کې یو سیاسي مشروعیت درلودی، د افغانستان کې یو لویه جرګه دایره شوی، هغه د سیاسیونو د دعوت کمیسیون چې په یو قسم په غیر اکتیو ډول فعالیت کوي، ټول سیاسیونو نه دي راغوتي، وعده یې ورکړې چې دا نشته. په داخل کې زه باور لرم چې فزیکي امنیت وجود لري، دوی هم ډېر کوشش کوي، خو اساسي کارونه نه دي شوي، او دوی داسې لویو کارو ته چې په کې د پاکستان هدف ته لکه د زغالو معدنونه چې زر زر کار شروع شو او هغه ګټه پاکستان ته رسېږي، دا د دغه پټلو کار اول خو دا ډېر ډېر غټه پروژه ده، داسې اسانه خبره نه ده که څه هم ګټه افغانستان ته ډېر رسېږي، خو له دې نه مهمه ده چې حکومتداري د یو معیاري حکومت شتون ده په افغانستان کې، ځکه د افغانستان خلک همدا اوس له تشویش سره مخامخ دي، رواني امنیت نه لري، اقتصادي سیاسي نه لري، زمونږ تجاران خپل کار صادرات واردات هم نشي کولای، یوازې د افغانستان $200 رسېږي. نو دغه تعامل چې دوی غواړي، موږ غواړو د نړیوال سره تعامل تلاشو، همدا و تاغلی متقی ته ویل اول باید د خپل ولس سره تعامل تلار شي، د ولس په خوخه باید د حکومت شي ولري، او بیا سیاسي تعامل نړیوال خوند غي باندې دی دور کیږي.
د سیاسي او نظامی چارو کارپو احمد خان اندړو د تاشکند کانفرنس په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. څه باندې 310 ورځې کېږي چې د افغانستان په اکثرو او ګڼو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. دغې مسلې ګڼې اندېښنې راپارولې دي. تازه په خواله رسنیو باندې د یوې افغاني ډاکټرې ویډیو څرګندونو هم د ګڼو خلکو توجه جلب کړې چې طالب چارواکو نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
چمو په دې چا نه ته خدمت کوم نه بویو مقصد نو یې نسب باید پر شو ودی. دا د یوې ډاکټرې میرمنې ویډیو ده چې ښایي له څو نورو ښځو سره د طالبانو یوې ادارې ته ورغلې ده او د نجونو د ثانوي ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. دا ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې ډېره خپره شوې ده معلومه نه ده چې په کوم ولایت کې ثبت شوې ده، خو دا ښځه طالبانو ته په خطاب کې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو 311 ورځې تیریږي او په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوې دي. د نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو د سازمانونو له ډېرو غبرګونونو سره هم طالبانو د نجونو د ښوونځیو په برخه کې انعطاف نه دی ښودلی. هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته له تګه منع شوې دي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په کابل کې د یوه ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي مترا وایي په وروستي تعلیمي کال کې له زده کړو پاتې شوې ده او دا ورته ځورونکې ده. نوموړې وایي ښوونځي ته د بیرته تګ هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي.
د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې یو کال کېږي د نجونو ښوونځي تړلي دي او نجونې د زده کړې حق نه لري. که ښوونځي خلاص وای سږ کال به موږ د 12 ټولګي فارغان درلودل، خو له بده مرغه اوسې نه لرو.
په هرات کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي ډېرې زده کوونکي تر دې حده ناهیلي شوي دي چې په ژور خفګان اخته شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
وربښنه غار ته حالت دا دوه ورځې سیلابونه راوتلې دي په اکثر ولسوالیو کې. کورونه ړنګکړي، لږ تر لږه 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. سیلاب ځپلې د مرستو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبې د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلې وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی. کوم چې کور لویدلی او ټول اسباب سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او لمنځه تللي دي. ګل رحمان د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي، اپلو ټول کورونه ډېر اوبو لاندې کړی ده. دا مونږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سره کومک وکړي.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلی په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یک شنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤولانو د معلوماتو له مخې د تیرې ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغو سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښه تاوله خوګیاڼۍ چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي، پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دی وایي چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دي ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره یې هڅې ګړندۍ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو، خو دا جګړه لا هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځو سیمو کې بریدونه کړي، خو اوس ویل کیږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ دی. اسدالله لودین او نور جزئیات.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو اوس داسې ښکاري چې روسی پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تیره ورځ کیف اعلان وکړ چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي، د اوکراین په ختیځ سیمه خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي، د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي، د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي، روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي، دوی د اوکراین د پاوز دوه نوي غړي په بشریت ضد جرمونو محکوم کړي دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې، له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا،
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی الله ستانه ځای ښه راغلاست وایم. ور به شو د افغان بېوزلو په اړه یو راپور ته. د افغانانو د بېوزلۍ کیسې ډېرې دي، خو روان وضعیت له ډېرو ماشومانو هم د دوی ماشومتوب اخیستی. چا کار ته مخه کړي او څوک سوال کوي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د دې وضعیت مهم او اصلي لامل په یاد هیواد کې د اوږدو کلونو جګړې او بې ثباتۍ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فریما د څلورو ماشومانو مور او د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکې ده. ماشومان یې 4 کلن، 10 کلن، 11 کلن او 14 کلن دي. هغې د تیر حکومت په ستره محکمه کې د اجیرې په توګه کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوه او اوس یې ماشومان د غریبۍ له امله د ماشومتوب رنګین ژوند نه لري.
دنده مې درلوده خو اوس بې دندې شوی یم. اوس مې ماشومان لاسي کراچۍ چلوي او کار کوي، له ښوونځي او کورس څخه هم پاتې شول. اوس یې نه کورس ته لیږلی شم او نه ښوونځي ته پښه ډول ځي.
مکتب هم فامیلي سای نه میتنن.
14 کلنه بهارا چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ګټیالۍ ده، د کابل په تایمنی کې قلمونه خرڅوي. هغه وروستۍ جګړې او بې ثباتۍ له زده کړو څخه د دې د لرې پاتې کېدو عوامل بولي.
زه قلمونه خرڅوم او په تایمنی کې کار کوم. په کور کې یوازې زه کار کوم او پیسې ګټم، ځکه له درسه پاتې شوی یم.
د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم هم دا خبره کوي او د افغان ماشومانو د دې وضعیت یو مهم لامل په افغانستان کې څو لسیزې جګړه یادوي.
بېوزلي او فقر چې ماشومان مجبوروي چې کار وکړي، په کم کینی عمر کې په بازار کې کار وکړي، حتی درانه او شاقه کارونه وکړي، دا د جنگ نتیجه ده. په جنگونو کې پلارونه وژل کېږي یا میندې وژل کېږي، اولادونه یتیمان کېږي یا سیران کېږي.
ښاغلی زغم وایي، چیرې چې د جګړې اوربل دی، د هغه هیواد له ماشومانو د دوی ماشومتوب اخیستل شوی. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي میرمن یاغلی زیلنسکا امریکا ته په سفر کې له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې جګړې د هغې 9 کلن زوی دې ته هڅولی چې سرتیری شي او د ټوپک کارولو او جګړې چل زده کوي. نوموړي ویلي، هیله منه ده چې وکولی شي خپل زوی ته د هغې ماشومتوب بیرته ورکړي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیګون لورزه تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. خو د افغانستان په شان ټولنه کې بیا دا قانون ډیر عملی نه دی. د ماشومتوب موده ژر ختمه او انسان په ظلمیتوب او ځوانۍ ورګډوي، درانه کارونه پرې کوي او وسلوالو لیکو ته جذبېږي. د یادونې ده چې په دې تړاو د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو تل خپل غږ پورته کړی. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د سرطان په 12مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د سرطان په 13مه نیټه خپور شوی ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په راپور کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه شوې چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. وربشو نورستان ته د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 1500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کنډو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نورګرام دوه په منډل ولسوالۍ کې ودو ملیل شفته پلګل بجګل بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپري وو یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې ورغول شي. 496 ولسي خلک به پکې کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سوپر سریال کوچنیان لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې حال که د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغول یې اړین دي.
اوس هم د تاسو غږونه.
نعم، عبد الحد وحید یم د هلمند ولایت نه وزارت وسالی څخه وزارت وسالی کې وچکړی هم داسې درزه پلی ده او وبه هم نسته. مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره د مرستې وکړي. د نزاد وسالی خلکو سره د مرستې وکړي. وبه بالکل ستام نه ده چې ډیر کلی دي چې دغه خلک ځین تللي دي. سرایونه یې تور دي، بسته بسته ډیر ډیر غټ غټ کلی دي چې پر مخ د اوبه ده نشتون څخه اوس پرېږدي.
زم خان احمد له ننګرهار څخه پیغام پریدم. زما هیله د اسلامي امارت له چرواکو څخه دا ده چې څه موده مخکې دوی متحده عربي اماراتو ته سفر درلود چې په دې سفر کې د کاري ویزو د خلاصون خبره یا لاسلیک یادونه وکړه چې له دې وروسته به ویزې خلاصیږي د افغانانو البته کاریګرو برخه کې. خو متاسفانه اوس هم هماغسې په خپل حال پاتې دي. نه اوس په اسانۍ ویزه نه ترلاسه کیږي. همدارنګه کاریګر هغه څوک چې خپلو خپلوانو ویزې ورته آماده کړي، په تمه پاتې دي، پاسپورټونه یې جوړ کړي، مصارف یې کړي، خو متاسفانه اوس هم په همدې برخه کې بې برخلیک دي. زما هیله دا ده چې دغه ژر تر ژره دغه پروسه بیرته فعال شي تر څو افغانان وکولی سي خپل په قانوني توګه د کار حقوق ترلاسه کړي. مننه.
موږ د لوړپوړ مقاماتو چارواکو دا غوښتنه لرو چې زړې پیسې امارات غوښتنه همدا ده چې زړې پیسې باید په دوکاندارانو په ملکوشانو واخلي. مسلمانان پیسې نه لري چې رایې وکړو دوکاندار نه اوس دوکاندار چې ګونده پروش نه ګونده پروش سراب نه خراب شو بانک نه رانیسي نه اخیستوي. یا د نوې پیسې سره وباسې یا غنی ونی دا زړې باید په واخلي.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.